د مشال اړو په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او میلاد نصیبی درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او دغستان په اړه رپورټونه شننی او تبصرو ترڅنګ ونې زه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. خو د هر څه نه مخکې د دې سات خبرونه وکړو. دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې ښودلې. په پیښور کې سازمانو د مراتو تړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ او خوارځواکي پیښې زیاتې شوې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پرون په یو تازه رپورټ کې په قبایلی ضلعو کې په امنیتي حالاتو او د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان پرون په پیښور پریس کلب کې رپورټ وړاندې کړ او ویل چې په قبایلی سیمو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونه کیږي، په هغه سیمو کې ناامني زیاته شوې او په جبري توګه خلک په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي. نوموړي مشال اړیتو ویل
مسنگ پرسن مسله چې دا هغه دا د دې نوې زم شو دا ازلا د ټولو نه غټه مسله ده. بل دغه دې چې نه مقامی خلکو له د خپل आवाज چا ډول مو خبر کړي کیږي، بلکې په نور میډیا باندې دا پابندي لګېدلې ده چې دا غږی د خلکو خبره دي هغه نو چته دي.
د بشری حقوقو کمیشن رپورت په داسې حال کې جاری کړی دی چې په خبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې. د نامنې پیښو پر ضد په قبایلي علاقو کې لاریونونه او احتجاجي ناستې هم شوې دي. د خبر پښتونخوا نگران حکومت د کمیشن په تازه رپورت کې د اندېښنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي، بلخو امنیتي ادارې وایي په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره محدود فوجي عملیات دوام لري. د بلوچستان د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې یو مشر ډاکټر ظهیر بلوچ پرون له اډیاله زندانه راخوشي شوې او د څلور دېرش بلوچ طالب علمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د یکجهتۍ کمیټې پرون په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و، د مهرنګ بلوچ او د ډاکټر ظهیر بلوچ ویډیو خپره کړې. دوی په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد په احتجاج ناستې. ظهیر بلوچ له اډیاله زندانه د خوشي کېدو وروسته میډیا سره په خبرو کې زنداني محصلینو د خوشي کولو غوښتنه نو وکړه. وی ویل چې د پنځشنبه لورځي امتحان نه دي، که بندیان خوشی نشي نو د دوی سمستر او زده کړې به اغیزمن نشي. بلوچستان د احتجاج تر اغیر سو پیل کړی چې په نومبر کې پولیسو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا وکړه. بلوچ فعالان وای په وژل شو کې یو کس وار له مخې د پولیسو په حراست کې وو. د بلوچستان حکومت وای د هغې پیښې په تړاو یې د ځینو پولیسو دندې ځنډولي او تحقیقات کوي. په پیښور کې سرکاري سکولونو استادانو پرون د پینشن او نورو مراتو تړلو پر ضد احتجاج کړی. د پاکستان دان او نورو رسنیو پرون خبر ورکړی چې په مظاهره کوونکو استادانو اوښکې بهونکي ګاز وکاروه او څو استادانې ونیول. په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې پولیسو په مظاهرهچیانو اوښکې بهونکي ګاز کاروي. له انتظامی سره د مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته استادانو د خیبر روټ اسمبلی څلور لاره کې احتجاجي مظاهره وکړه. لاریون کوونکو وویل چې ښوونکي له پینشن څخه محرومه کول کیږي. احتجاج کوونکو استادانو د ټول ټاکنو په ګډون د ټولو سرکاري دندو څخه د بایکاټ اعلان هم وکړ. د پیښور پولیسو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم نگران حکومت د استادانو د غوښتنو په اړه خپل غبرګون ښودلی دی. خو د دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي ول چې صوبا له مالي ستونزو کړیږي او نشي کولی نوو برتي شویو استادانو لپاره پینشن منظور کړي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د عامو انتخاباتو لپاره د ګوند لس نکاتي منشور اعلان کړی. بلاول پرون د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د شپاړسمې تین په مناسبت په غړي خدا بخش کې غونډې ته په وینا کې ویل چې ځینو قوتونو دا فکر کاو چې بینظیر لري کولو سره به پیپلز ګوند ختم شي، خو په لویانو د هر یو مشکل وخت مقابله وکړه. بینظیر بټو د 2002 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځان مرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. هغه وخت یې کې طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې دعوه وکړه چې یوازې پیپلز ګوند کولی شي چې هیواد وژغوري او د ولس ستونزې هوارې کړي. پخوانی وفاقي وزیر بلاول په خپل وینا کې لس نکاتي انتخاباتي منشور هم اعلان کړ. په دې کې تنخواګانې دوه چنده کول، غریبانو لپاره 300 د بجلی یونټ وړیا ورکول، معیاري تعلیم پروژې، د صحت وړیا نظام، سیلاب ځپلو سره مرستې، کاروبندګرو، کارګرو او ځوانانو سره د مرستو لپاره کارت جاري کول شامل دي. په پاکستان کې راتلونکي 2024 کال د فروری پر 8مه عام انتخابات کېږي. د ملګرو ملتونو دوه سوځوانو له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له کبله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنې ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي په رارسېدو په ټول افغانستان کې د شدیدې تنفسي ناروغۍ او خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. یونیسف په نوور میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې ډیرې سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بلخوا د طالبان حکومت چارواکي وایي راستن شو کډوالو ته منظم روغتیایي خدمات رسول شوي دي. وروستۍ خبر، امریکا د اوکراین لپاره نظامی یا فوزي مرستې وروستۍ کمښت اعلان کړي او ویلي دي چې راتلونکي مرستې به د کانګرس منظورۍ ته اړتیا ولري. امریکا د دسمبر پر 18مه په اعلان کې ویل چې د اوکراین لپاره د وسلو او نظامی تجهیزاتو وروستۍ مرستې د ولسمشر وسنی په امر کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویل چې د 2.5 میلیون ډالر پیکیج کې د هوایی دفاعي مهماتو ترڅنګ نور فوزي مرستې هم شامل دي. بلینکن ویل چې وسلې او تجهیزات د اوکراین لپاره د مخکنیو لارښوونو له مخې ورکړل شوي دي. دا د مشال وړي خبرونه. خبرونه بل مشال وړي وو د سفام د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یوې وړکې د میرستو
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال لیتو تاسو غواګی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په تازه رپورت کې د قبایلي ضلعو په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو بندوبستي ضلعو کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په پېښور پریس کلب کې د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان رپورت وړاندې کړ او وروسته یې مشر لیتو ویل چې په قبایلي ضلعو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دي، د بیان په ازادۍ قدغنونه لګېدلي، امنیتي حالات خراب دي او د خلکو لا درکه کولو لړۍ هم روانه ده. کمیشن په دې لړ کې له حکومت د کوټل ګامونو غوښتنه وکړه. د صوبې نگران حکومت د کمیشن تازه رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو امنیتي ادارو په وار وار ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
دغه راپور په پېښور پریس کلب کې د دسمبر په 18مه نیټه په خبری کانفرنس کې جاری کړی شو چې پکې په قبایلي ضلعو کې د بشري حقوقو په سرغړونه، د سخت دریځۍ او ترګرۍ د بیا خورېدلو، د پاتې بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته پنه لیږلو او په جبري توګه د لادرکه کسانو په حراستي مرکزونو کې د ساتلو په اړه د اندېښنو څرګندونه شوې ده. په دغه مهال د بشري حقوقو د کمیشن سیمایز مرستیال مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل
مسینګ پرسن مسله چې ده هغه ده د دې نوی زم شو دا ازلا د ټولو نه غټه مسله ده. که دغه شانتې مونږ د ریسورسز خبره کوو، د ګورننس خبره کوو، نو دا ټولې مسلې چې دي دا د دغه علاقې کې دي. بل دغه دی چې نه مقامي خلکو له د خپل آواز اوچتولو موقع ورکړی کېږي، بلکې په نور میډیا باندې هم دا پابندي لګېدلې ده چې دغه ځای د خلکو خبره دی هغې نه اوچتوي. ریاست ته پکار دادي چې هغه خپلې ذمېداریانې پوره کړي او د دې خلکو حقونو طرف ته تګ شروع کړي. مونږ اوور دا نایټ یا د شپې تر شپې چې دا شیدونه ناراضي خو کم از کم هغه طرف ته پټلي ګامونه خو پورته کړی شي. کنه
د بشري حقوقو د وضع په اړه دا راپور د ایچ آر سی پی د غړو لخوا د سوات، بنو، خیبر، پېښور او په پوځي عملیاتو کې د بې کوره شویو خلکو د بکاخیلو د کیمپ د دورې کولو په اساس مرتب شوی. د بشری حقوقو د کمیشن په دغه ډله کې شامل د یاد کمیشن غړی اعجاز خټک وایي دوی چې کله دې سیمو ته د بشری حقوقو د وضع د کتنې لپاره ورغلي وو نو د بکاخیلو کیمپ ته دننه نو پرېښودې شوي. اعجاز خټک وایي په تګ راتګ او د بیان په ازادۍ باندې بندیزونه ښایي چې ولس په دې سیمو کې ډیرو نورو بشری حقوقو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د پاره وزیرستان نو ګوېری یو، مونږ د پاره بنو کې آی ډی پی کیم نو ګوېری یو، بلکې زه خوایم چې بنو کمشنر، ډیپټی کمشنر، اشی کمشنر دفتر ټول یاري کې هټه کې باندې دي. بنیادی خدای کې تتلې شو یو ملک کلاو سټل ایریا دا ټیټه سنه علاقه وی چې دا فوجي سکیورټی دې دې مال تکي هار دې کې چیر دې فامر راځي نو تبا خاطر نه دي. یا خو سیویل انډوسی او تا ته وینې ته بدلته نه دي. هلته هو ځینې حقوق کلاړ به جنرال شان سره ملو پروفیشنل وکیلانو سره مې راغلی هغه وایي چې ایته سمه تکلیف دی خپل کار کول کی هر یو چې ته رپورټ نه مخکې باید نه اجازه غواړي چې دا ټیکې دا حکم وکړه.
د بشري حقوقو د کمیشن غړی او قبایلی وکیل اعجاز مومن وایي قبایلی سیمې چې په پښتونخوا صوبه کې شاملې شوې دي نو شاوخوا 15 کاله تیر شو خو قبایلی اولس اوس هم ټولو عدالتونو او د انصاف نظام ته لاسرسی نه لري.
چې عدالتونه 15 کاله پس هلته اوس هم نیمګړي دي. هلته فیډرل کورټس نشته وفاقي چې کوم عدالتونه دي کوم چې د صوبې په حیات آباد کې ناست. هلته ATC کورټس نشته اینټی ټیررس کورټس چې کوم دي چې کومه دفعه کې د ATC پرچه کې د ATC دفعه لګي هغه عدالتونه په فاټا کې تر اوسه پورې نشته. د مومندو کیسو په پیښور کې گئی د باجوړ کیس کوم دي هغه په سوات کې گئی سیول عدالتونه چې کوم دي دیوانی هلته تر اوسه پورې ریوینیو سیستم نه دی بحال شوی.
د بشري حقوقو د کمیشن یو بل غړی جمیله ګیلانی وایي چې د سړو په نسبت خزي او ماشومان د زیاتو بشري سرغړونو سره مخ دي.
کم وطنونو کې د جنگونو وی بیا بیا راځي کم وطن سټیبیلیټی نوي پولیټیکل سټیبیلیټی نوي هلته دا ټولې مسلې چې د کنه د انسانانو د پرمختګ لارې ټولې بندې شي او د خزو بیا د اغینو بد حالت یې څنګه چې ماته اوسه وي چې د خزو حالت د ماشومانو حالت
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د دې اندېښنو په جواب کې چارواکو تر دې دمه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی. خو د تیر منتخب صوبایي حکومت په دوري حکومت کې په قبایلي ضلعو کې د زم کولو د عمل وروسته ځینې اصلاحات راوستل شوي وو او د صوبایي حکومت شاوخوا ټولې محکمې قبایلي ضلعو ته غځولې شوې وې. په زم شویو ضلعو کې عدالتونو هم کار پیل کړی. په صوبایي اسمبلۍ کې قبایلي ولس نمائندگی هم ورکړی شوی و او په یادو سیمو کې د پولیس نظام پیاوړی کولو لپاره هم ځینی ګامونه پورته کړی شوی و او د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه هم 13 اونۍ د قبایلی ضلعو دولس د ستونزو حل کولو ډاډګیرنه ورکړی و او په دغه اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی چارواکو یو غونډه هم رابللې و. خو د بشري حقوقو د کمیشن په راپور کې د زم کولو وروسته په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د منصوبو په سستروي د اندېښنو څرګندونه شوې ده او له حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د چټک ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده.
د خبر پښتونخوا ټانګ ضلع کړي حیدر کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د فوج د لټون عملیاتو لپاره د کلی خلک په زور له کورونو وستل دي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لوتي ویل چې فوج په لاؤډ سپیکر اعلان وکړ چې څوک په کورونو کې پاتې شي هغه به تر هغه ګرګرن کیږي. دوی وایي وسله والو ته نه پناه ورکوي او نه هم ورسره مرستې کوي. بلخوا د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار الشا مشال لوتي ویل چې په کړي حیدر کلی کې د وسله والو د موجودګۍ په معلوماتو د لټون عملیات کړي دي. د لټون عملیات د دسمبر په 28 شوي خو فوج په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانګ ضلع کړي حیدر کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پوځ د لټون عملیات د پورا د کلی اوسیدونکي د کورونا په زور واستلې دي. د کړي حیدر ویلج کونسل چیئرمین پیر یونس د سترګې لیدلی حال په دا رنګ بیانوي.
آرمی راغلی و سبا ملی اعلانونه وکړه چې تاسو په کورو کې پاتې کیږو دا بیا تاسو دهشتګردو له کورو نه ووځو. کورونا بهره سو بیا موږ ښځې نه راووتو بهره. هغې باوجود یې بهرحال خلک یې چیکینګ یې کولی چې نه ولي وو. هغې بعد دالې بمباري وسوه خو پاته موږ ته لا فیلحال هېڅ نه ده لګېدلی چې نقصان 5 روپۍ وسوایه که نه. خو بهرحال خلک یې را وډار کړه. ماشومانو زړه پړه ډېره کوله. 5000 خلک وو. خلک ډېر راووته. حکومت ته خو موږ دا ریکوست چې تحفظ یې موږ کوه جان یې کوه. داسې تکلیفونه خو موږ خپل نه شو برداشت کولی. موږ خو صفا سپین پوشه خلک.
د برټانی قوم یو مشر عبدالله ننګیال په کړي حیدر کلی کښې د پاکستانی پوځ لټون عملیات په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
اعلانونه په جوماتو شو وسو چې زنانه یو کور ته کوم او خلکو نه هېزري کړل. نو بیا قومي جرګې او مشرانو سیاسي خلکو ټولو غږ سره وکړ او موږ هم په هغې شې راغلو. حکومت سره مو هم خبره وسوه په ټانګ شې اول جرګه وسوه. بیا اوس په کړي حیدر باندې موږ جرګه وکړه او په هغې جرګې شې په زرګونو خلک موجود وو. نو دا خو دلته ډېر وخت نه کړي در حالات خراب وو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال مشال ریڈیو تا وویل چې پاکستانی پوز پکڑی حیدر کلی کښې د مشکوک وسلاول موجودگی په اطلاع د لټون عملیات کړي دي. پوز له طرفه په ټانک کړي حیدر کلی کښې د لټون عملیات په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سی غوږی په خبر پختونخوا کې تر سید خزینه کارکونکو وای لته رښپګو میاشتو رئیسی ورته تنخواګانې نه دی ملاوي شي چې لوجی ډیرو ستوندو سره مخامخ دي. د صحت ازینو کارکونکو مشال ریڈیو ویل چې په موجوده گرانی کې ورته کور ساتل ګران تمامیږي. د دوی په خبره کچري په یو اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوې نو احتجاجي پرلت او د پولیو ضد ساسکو کمپاین کې به برخه نه اخلي. دا وخت په صوبه کې د صحت په محکمه کې د نارینه په شمول څلور زره خزینه کارکونکي په کانټراکټ یا قرارداد کار کوي. بلخوا د صحت چارواکي وایي د خزینه کارکونکو د تنخواګانو ورکولو پریکړه شوې او ډیر زر به ورکړل شي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
صوبه کې کارکونکي د صحت محکمې زنانه اهلکاران وایي چې د ګرانۍ له وجې وخت تیرول وړاندې هم بې وزلو غریبانو ته ګران شوي دي. ولې تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راسي د تنخواګانو نه میلاودو له وجې دوی ژوند نور هم ګران شوي دي. د مردان الوین افتخار چې د لیډي هلت ورکر د سازمان صوبایي مشره ده، مشال لیډو ته د دسمبر په 28مه په دې باب لوایي
تنخوا نه بغیر گزاره ډېره زیاته ګرانه ده. په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هسبند وایف دواړه نو چې کله د کور نه دواړه کسان راشي او دواړه بے تنخواه کینی نو بیا تاسو په خپله سوچو کې چې څنګه به موږ 13 نومبر کې موږ دغه شانتي د بایکاټ اعلان وکړ د پولیو کمپین نه نو دی موږ ته ویچې نه تاسو کمپین وکړي موږ تم احساس شته چې یاره پولیو انتهایی مطلب دا یو نیشنل ایمرجنسی ده. بل دا چې په دې کې د غریبانان خلک دي نو آلریډی چې دی فاینانشل کرایسس سره ډیر زیات مخ دي.
دا یاد سازمان یو بل مشر نیلوفر زرین خان وای چې زیاتره دې پروګرام کې کارکونکو زنانه بې وزله یا کونډې وي او یا خاوندان کارونه نه لري نو په دې تنخواګانو نه اغېستو په دوی ډېر اغېز وي. هوای افسوس په دې خبره ورزي چې خپل حق غوښتلو لپاره به هم دا زنانه په سړکونو راوځي.
مونږ ډېر افسوس کوو په دې باندې چې دا خپل حق غوښتلو لپاره به بار بار دا تور سره سړکونو ته راوځي، چوکونو ته به راوځي، د پریس کلب مخې ته به کینی، هلته به پرلت غځي او خپل حق به غواړي. دا زمونږ مذهب داوي چې د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې مخکې به هغه ته خپله معاوضه، خپله مزدوري یا چې کوم د هغه اجرت دی دا به ورته ادا کوي. خو ماسم په پښتو کې یو متل دی چې سړی تن شي نو په جنگ شي. زمونږ ایل ایچ ډبلیو ټول عمر غریبانان هر قسمه سختو حالاتو سره مخ شوي دي. کم قسمه ډیوټیانې چې په مونږ ور اچولي دي هغوی ښه په خوشحالۍ سره او په روغ زړه سره سرته رسولي دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د یاد پروګرام د چارواکي ډاکټر محمد عرف نه وپوښتل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې تېره هفته یوه غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری پریکړه کړې او ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
دا راته پته ده چې سیلری ایشو ده او دا دی ویم دی او بیا دا ایچ پی ویکسینیټر زوم دی. نو دا اوس چیف سیکرټری صاحب چې دینه هغه پریویس پروینشل ټاسک فورس میټینګ وو نو دا موږ په ایجنډا باندې اچولي. نو هغه باندې چیف سیکرټری صاحب اپروول ورکړل چې را تاسو دا سیلریز دي ته ورکړي. ٹھیک شو، ان شاء الله فائنانس ته دا ورکړي دي. میټینګ منټس فائنانس سره هم شیر شوی دي او دا چې دینه په پروسس کې دي. دا سیلریز چې کومه ایچ پی ویکسینیټرز دی هغه ته هم ملل شي او ورسره چې دینه چې کوم ایل ایچ ډبلیو دی ایچ پی هغه ته هم ملل شي.
د صوبې د صحت محکمې اهلکارانو تر مخه دا صوبه کې تر 3000 کانټراکټ ملازمین کار کوي چې په کې نارینه او زنانه دواړه شامل دي. خو تنخواګانو مسله نه یوازې دغه کانټراکټ یا کچا ملازمینو ته ده بلکې پخې نوکری لرونکو ته هم ده. دوی وایي کچري و ورځو یا یوې هفتې پورې دوی ته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دوی به د ټولې صوبې نه پېښور کې احتجاجي پرلت لپاره راغونډېږي او د پولیو نه به هم بایکاټ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. مشال لوی تاسې غوږی د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې په خیبر قبایلي ضلع کې په رسمي توګه کار پیل کړی دی. د ادارې چارواکو مشال لوی تبیل چې په واړه جمرود او لنډی کوتل کې خپل دفترونه پرانستي او غواړي د دغه ادارې قوانینو لاندې د خوراکي شیانو معیار او صفایي برقرار وساتي او د ملاوت مخنیوی وکړي. خو په جمرود کې د تاجر یونین یو مشر وای په کار د لومړی په خلکو کې د ادارې د قوانینو او د خوړو د خوندیتوب په لړ کې پوهاوی پیدا کړ شي چې ولس د مضر صحت شیانو خستونه وژغورل شي او که هغې نه پس یې بیا څوک خلاف ورزي کوي نو په کار ده جرمانې پرې ولګول شي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د خیبر ضلع مرستیال ډایرکټر غلام عباس مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ضلع په بازارونو کې د خوړو معیار ښه کولو او صفایي یقیني کولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي.
او مین سی سی کم دی فوډ سیفټی دا هایجین دا کوالټی دا بزنس رجسٹریشن دا ټایم ټو ټایم خلکو ته ایسو پیز هم ورکوو هر شاپس ته هغه پولٹری دی او کا میٹ شاپس دی کا مینوفیکچرنگ یونٹس دی آئس کریم یا پاپس انڈسٹری شو یا بیوریج شو او سٹوریج خپل تاغ ورکو ایس او پیز ورکو دا سیل خپل ایس او پیز ورکو او دکاندار اول بوئی کو او غین پس بیا زمون فائن عمر او زیاد دی مینیمم 25,000 نا سٹارٹ کی گی.
دا جمرود بازار تاجر یونین صدر کاشف اپریدے وائچ پکار دا لمړی دغه اداره خوراکي شیان جوړونکو او دکاندارانو ته د احتیاطي تدابیر خپلولو تربیت او آگاهی ورکړي او د خلاف ورزي په صورت کې د پرې جرمانی ولګوي.
اول چې کوم دي دکاندارانو له او دي چې کوم تاجر دغه ټریننګ ورکړي دی پوي کې په خبره باندې ملاوت نه پاک سامان ورکول پکار دي کنزیومر لا سبا مطلب تاسو چې جرمانی ملګوي تاسو یو مطلب یو ځای لسی ریټن کوي نو هغه چې بیا قانوني وي څنګه چې دی غریبانو ته پته نه کیږي چې دا ریټ باندې سبا کې وشو زما سره غلطي و سره کار مې کړو غلط چې هغه باندې مونږ ریټو شو کیمیکلز دی وغیرہ په مټای کې استعمالېږي په نور څه کې دې سبا چې کم علاقائی خلتی دا غیر په صحت باندې سخت اثر پروزی.
په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د یو شمیر نورو ادارو ترڅنګ د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی په نوم د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې اختیار هم ورغزه دلای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ویته تاسو غواګي په پاکستان کې د عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلي ځلې توندې کړې دي. په هیواد کې بیلابیل ګوندونو انتخاباتي جلسې کوي او له خپل سیاسي منشور سره سم ول سره وادي هم کوي. په ملک د راتلونکي د 2024 کال د فروری په 8مه عام انتخابات کېږي. په سواد کې ولسوای سیاسي ګوندونه له انتخاباتو مخکې ډېرې ژمنې وکړي خو بیا په اقتدار کې راتلو وروسته نه پوره کوي. د سیمه ځینو اوسیدونکو مشال ویته ویل چې له انتخاباتو ډېرې زیاتې تمې نه لري. په سواد کې د مشال ویته خبریال نیاز احمد خان ځینې اوسیدونکو سره خبرې کړې چې له انتخاباتو څه توقعات لري. راځي چې دا واورو.
اجمل خان چاربا خبر ده چې اول احتساب د چاج دونکو پیسې وړي بار ملکونه کې خو ځا بسوک راوړي یو خبره دا دلته چې اوس کارخانه منګه چوړه په 3000 روپۍ آلو دا کارخانه ده چا ده دا د نواز شریف دا شاباش شریف زرداری دا عمران خان دا دوی دوی اول دا وړه دا منګي ولې نارځانې اول دا غریبانان لا دا غون وړي په خلک ورکول پکار دي. انتخابات ته انتخابات چاله کې غزاړو هغه کسان بیا برش په تخ بکین بیا په ګډه ډک کې دلته وي بس بهر تا دا خو مزاق دی قوم سره اول احتساب وروسته به انتخاب پکار دی.
څه توقعات لري دا ماحول دا انتخابات د پاره برابر دي ټیک ته خپل نوم را ته وایي کم سي کې
زمان نوم عبدالواحد دی او د سید شریف شګه اوسیدونکو ما اوس خو مونږ دا توقول کړه مطلب دې نه مخکې شاباش شریف شبرغه نو هغه وی چې د عمل ټیکومه دې ټول بچمې چې د عمل ټیکو منګي ختمه منګي کم طرف ته لاړه په 1400 د غلط خبره اوس 3031 ته لاړه پکار د جدو د عمل ټیکړه وې کنه پکار د جدو د منګي کتر اوسې وې بجلی وا ورسته ورته اوس بیا یو روپی سره پاس بیا دسمبر نه بخو بیا ګرانیږي خګیس دې پټو بلی ګران کو سوګ ټیکای ټیکول ور سوګ دی مونږ دې سوګ وخه دې سوګ ټیکول ورسته هر سړی راځي خپل جیب ډکې غریبانانه دل کړو تباہ بربادی کړو.
جی بالکل منګوري بازار کې ولاړ یو د خلکو نم دغه پښتنه کوي راتونکو انتخاباتو چې هغه ماحول سازگار دی ټولو پارټیانو لپاره یو شان موقع دی مثلا یو مشر ولاړ دی هم دغه پښتنه کوي پر ملک انتخابات را روان دي پاره انتخابات تاسو ایلاله تر خپل پی جنګلو غي خپل روزګار راته وایسته کار کوي او بیا راته راځو
باچا لالا د منګوري ماده نو زما د سیاسي کارکون په حیثیت باندې دا دغه چیرې الیکشن چیرې ان سیاست کې انتخاب دا یو ضروری عمل دی چیرې په دې ملک کې دی دا ولسی نمائندگانو یعنی د رای چې کوم الیکشن کیږي دا د صفاف او شفافي د هیڅ یو چا دی پی اثر نه او دا دی مطلب ولست دی پری دی چې د دی چاته اوټ ورکی او هغه خلق ایوان ته لاړ شي او دغه ایوان یو با اختیار ایوانی چې دلته کې د دې وطن او د دې مظلوم او محروم اقوام د پاره یو حق قانون سازي وکي، نو جمهوریت سیاسي عمل د پاره یو پاک شفاف آزاد الیکشن ضروری دی.
مثلا یو سوس لونټان دې ځکهونکو دي نو له پښتنه کو خاله تر خپل نوم وایا کم کلاس کې؟
السلام علیکم، زما نوم ابراهیم دی، زبر 10 کلاس کې سوچر اکیډمی سکول نه سبق وایم. زمونږ ته اوقات چې موږ دې خاينو واستای جوړ شي خکا لژن دی راګي خاص کول نه دی راګي چې موږ تعلیم حاصل کوو موږ خپل حد ورسو او دا موږ بیا موږ نور واخو بوزو.
بل مرګ نه پښتنه کو
زمونږ سید عالم جان فادر نه میسج او سینو نه درنګ مالین لازم خو لکه دا انتخابات بالکل صحیح پکار دي، خو لکه یواز دانه چې لکه انتخابات وشو بس پارٹی او دا چیرمن لار سره چرای شي او لاړ شي بګاج دا انتخابات چې کم وشي دینه چې سټډنټان دار سره ملاو شي دوه کم اډیوکیشن دوله پکار دی او پر ام شیدو چې کم جاب زار سره ملاو شي سینج یو کس ته سټډنټ تعلیم حاصل کوي ولر چې بار ملتا د سینندا پکا پکا چې دا حاصل کوي دوه جاب په پاکستان کې ملاو شي.
پسواد کې د مشال اډیو خبريال نیازمند خان سره مو د زینو شیدونکو خبري واوري دي چې له عام انتخاباتو سره تمل لري. مشال اډیو تاسو غوږی د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي له پاکستان زرګون افغان کډوال تش لاس افغانستان ته راستنول کیږي. دغه سازمان ویلي افغان کډوال مجبور کړل شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دغه هیواده خالي لاسوځي. له پاکستانه د راستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال خول کیږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له پاکستانه د اخراجیدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي دغو اخراجیدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلی چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویډیو دی یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی وی دے چم دی وی دے مینا ہو اس دارا کو رکھ دا ہے چمی بھی اچھا ہو کی ہاں انا دار مز دی راشت انا بل سائز تاریخ سائز چمی دان کو رو کی.
پاکستان لتیرو نجدی دو میشت رہی سے لہغه ہوا دد سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑائی پیل کڑے دا. په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې 500,000 افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 40,000 روپو شی په 10,000 خرڅوي، په 15,000 خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نرمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې او مبتلا او لیدلې دي دلته په سره ژمی باندې د راستنول او د موږ ته پیوه میاشت کړه جوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشری بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
هم دې رپورټ سره د روان غړي نمای برخه ته راورسېدو. تاسو دوه خبرونه مهمه برخه وایم. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی بی پرون په یو تازه رپورټ کې په قبایلي ضلعو کې په امنیتي حالاتو او د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان پرون په پیښور پریس کلب کې رپورټ وړاندې کړ او وی ویل چې په قبایلي ضلعو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې کیږي، بلخوا صوبایي نگران حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې یو مشر ډاکټر ظهیر بلوچ پرون له اډیاله زندان غره خوشې شوې او د سلور دیش بلوچ دربلمانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد په احتجاج ناستي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې د هغې پیښې په تړاو د ځینو پولیسو دندې او ځنډولې دي او تحقیقات کوي چې دوی په اسلام آباد کې پر احتجاج دي. او اوس لجمن سرسم درته مشال ترڼا لاندې بحث لرو. د بحث کوربه داود خټک دی.
د مشال ترڼا لاندې
ستړي مشه د نن ورځې د مشال ترانه لاندې پروګرام کې داود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع په پاکستان کې د لادر کړل شو کسانو د خپلو خپلوانو او بشري حقوقو د فعالانو احتجاجونه او اغې ته د حکومتي او سرکاري چارواکو غبرګون دي. د دسمبر په شلمه یو شمېر بلوچستان چې زیاتره خزي وي د بلوچستان له تربت ضلع اسلام آباد ته ورغلل. دغه کسانو په بلوچستان کې د لادر کړل شو بلوچستانو د موندنې او د دوی په وینا په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو لړۍ بندولو غوښتنه کوي. وروسته دغه کسان د پولیسو لخوا په زور منتشر کړل. د دې وړاندې په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې هم ورته غوښتنې او د اغې لپاره احتجاجونه مخې ته راغلي چې پښتون ژغورنې غورځنګ په سر کې راځي. د نن ورځې د مشال ترانه لاندې بحث کې په دې خبرې کوو چې ولې حکومت بلکې حکومتونه د دې ستونزې په حل کولو کې پاتې راغلي. په نننی بحث کې را سره له اسلام آباد د مشال همکار طاهر خان صاحب او له کوټې د مشال خبريال ایوب ترین صاحب برخه اخلي. تاسو دواړو ته خره خلاص وي.
مننه.
مخکې له دې چې د بحث آغاز وکړو ورزو د مشال خبريال زلان یوسف زیتا څوک چې د بلوچستانو د احتجاجي مارچ په وخت په اسلام آباد کې موجود وو او دا مارچ له نږدې سارلې. نو
د بلوچ یکجهتې کمیټې دغه مارچ خزه په اسلام آباد انټرچینج کې یوځای شوم. دغلته د اسلام آباد انتظامیه او پولیسو د مخکې نه ولاړو او د مارچ ګډونوالو ته ویل چې تاسو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت مه پیلوئ، تاسو اف نائن پارک ته لاړ شئ، هلته کې موږ تاسو ته ټولې اسانتیاوې برابر کړو، هلته کې پرلت پیل کړئ، یا تاسو ته ایچ نائن سیکټر کې ځای درکوو، هلته کې تاسو احتجاجي پرلت پیل کړئ. خو د مارچ مشري کوونکي ماهرنګ بلوچ انتظامیې سره دغه خبرې ونه منلې او په ګاډي کې کېناسته. نور ګاډي مور پسې شو او وی ویل چې خامخا به موږ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ځو او هلته به احتجاجي پرلت پیلو. زه هم د دغه مارچ سره سره روان شوم، خو لږ مخکې چې موږ لړو په سرینګر هائی وے باندې 26 نمبر سره نږدې اسلام آباد پولیسو دغه سرینګر هائی وے په مکمله توګه باندې بند کړی وو او د مارچ ګډونوالو بیا هم په دغه ځای باندې دی کې ناست لو دغه د خپل احتجاجي پرلت کې واغ پیل کو. زه هم تر شپې تر یو لس بجو پورې دی سره پاتې شوم، خو بیا لړم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ځکه چې هلته کې هم یو احتجاجي پرلت پیل شوی وو او هلته کې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو لاره بند کړې وه. هغوی احتجاج ځکه کوو چې هغوی د استقبال لپاره راغلي چې د بلوچستان نه مارچ را روان دی، خو چونکې هغه یې په سرینګر هایوه باندې ودرو نو دوی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړو. بیا د شپې ناوخته د سرینګر هائی وے باندې هم احتجاج کوونکي او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته هم احتجاج کوونکي په هغې باندې پولیس لاٹھی چارج وکړ او زیاتره گرفتار کړل. پولیس په خپل بیان کې ویلي وو چې په دې کې داسې کسانو چې هغوی په پولیس باندې کاڼي وورول او پولیس جوابي کاروایي وکړه او ځکه دا خلک گرفتار کړي دي. بیا سهار زر اسلام آباد پریس کلب مخې ته هم لړم چې ما وکتل نو د احتجاجي پرلت د بلوچ احتجاجي پرلت ته پر کومه تیاری شوې وه. هغه خیمې میمې پولیس روانې کړې وې او سامان هغه ګډوډ پروت و. بیا هایکورټ ته دغه کیس لړو. بیا وروسته یو وفاقی وزیر په پریس کانفرنس کې وویل چې بیگا کم احتجاج کو ان کی گرفتار شوی دی هغه ټول پریخی دی او بیا د شپې نا وخته تیر شپه نا وخته بیا داسې ویډیوګانې په ټویټر باندې خپرې شوې چې پاغې کې دا بلوچ احتجاج کو ان کی خزی چوی نه هغه پولیسو کوشش کوي چې په زور باندې په بس کې کینې یو دی چې کوم نه اسلام آباد نه بهر کې
خان صاحب زلان یوسفزی خبرې تاسو واورېدې او مخکې له دې چې زه تاسو نه یو بل پوښتنه ولرم او هغه دا چې ولې حکومت د دې غوښتنو ته یو مناسب جواب ونه ویلو خو له هغې وړاندې که تاسو ماته بالکل لنډ دا ووایئ چې لکه څنګه چې زلان وویل چې دا معلومه نه ده چې هغه کوم خلک چې پولیسو گرفتار کړي وو آیا هغه ټول خلک اوس خلاص کړل شو که نه په هغې کې اوس هم څه خلک د پولیسو په حراست کې چونکې تاسو اسلام آباد کې که دا راته بالکل لنډ ووایئ
ډېره مننه ستاسو چې مار دعوت را کړ نه د 500 څخه زیات هغه سړی هغه لا تر اوسه پورې اسلام آباد پولیس سره بند دي
تاریخ صاحب پوښتنه دا ده چې بلوچستان چې کله له تربت نه کوټې ته راغلل او د کوټې نه دی بیا ډېر اسماعیل خان ته راغلل او د ډېر اسماعیل خان نه دی بیا اسلام آباد ته را رسیدل په ظاهر باندې یو څه چې مونږ وکتل دی په مکمل توګه باندې دی پر امن بیا ولې حکومت یعنی په اسلام آباد کې حکومت چارواکي په زیاده دي چې دې سره خبرې اترې کړې وي او په پر امنه طریقه باندې دا خبره حل شي وي دي ولې د تشدد لار اختیار کړه څه وجه وستاسو په خیال کې
ګوره دې باندې خو ډېر خلک څنګه حیران وي چې دلته په اسلام آباد کې اکثر پولیس لخوا کړه چې دا مارچ را رسید هغه وخت هم دا یو موقف مخې ته راغی چې په اسلام آباد کې د پیزو کسانو نه زیاتو د خلکو په اجتماع باندې بندیز دی او نشي کولی دغه یو دلیل دې سره وي خدا دلیل ځکه کمزورې پاتې شوې تاسو به یاد وي چې کله دلته د سپریم کورټ خلاف تیر حکومت کې د پی ڈی ایم په حکومت کې یو مظاهره کېدا او د حکومت اتحادي پارټیانو کوله داغه د مخ کې تیرې کې صاحب اجازه نه و چې هغه په اسلام آباد کې غونډه وکړي لیکن پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن صاحب دغه رنګ د مسلم لیگ نور مشران هغه د سپریم کورټ بهر لوی جلسه وکړه او هغه خلکو ته پوسوند پولیس نه کوي تاسو یو طرف ته یو نو دلته پولیس چې د مرکز اسلام آباد د مرکز دلاندې دی پالیسه مرکز جوړی پولیس اسی او سمبالک مخه مخه تکیږي او جواز نشته چې کوم وزیران بیا کې ناصر کله چې پټول نيزو رسنه او په سوشل میډیا باندې ډیر زیات یو خبرګون راغی رد عمل راغی نو هغه مجبور کړ بیا حکومت چې هغه وزیران زین جمع شي خو د وزیرانو هغه بیانونه زما مالک خبرې کانفرنس وره درې وزیران ناستو هغه د اطمینان وړ نه و تاسو ګورئ دلته قرار بیانې کیږي د اسلام آباد د پولیس مشر عدالت ته اسلام آباد های کورټ ته چې ټول نیول شوي کسان رها شوي دي خوشی شوي دي لکه دا دروغ د شپې نا وخت خزي لکه د جیرون تعاون خروته لیکن هغه په گاډو کې نو ستل لکه څنګه چې زلان خبره موږ په گاډو کې نو هغه دلته نه لګري دي سړی په جنون
ترخان سے ډیر
بخره ترخان سے ډیر وي
ترخان سے او بخره ستاسو خبره ما پریکړه پنیمه کې خو کدار ته وای چې دا اطلاع تر روانو چې دی خزي په زور په بسونو کې کېنولې دي او هغه ته ویلي چې تاسو به مونږ تر کوټې پورې رسو الی به مو بیا ال تخلاصو آیا دا سې شوي دي هغه خزي ټوله لګل شوي دي
ګوره د اسلام آباد له هغه لګري شوې دي او ګوره اوس خو یو د سوسایټي د معاشره د ملکونه دا اوس بدل شوې دي که په ټلویزیونونو باندې بندیز هم وی لکه څنګه چې دی نو په خواله رسنۍ او ټولنیز رسنۍ او په سوشل میډیا بندیز نشي کېدی او نن سبا خورچا سره موبایل دی نو بیګا بیا ویډیوګان راغلل چې په زور باندې زنانه چې کوم په مارچ کې شامل وي هغه په ګاډو کې کېنول شول په زور باندې د دې نه لیکن اوس بیا معلومه نشوه خو بالا نغې اسلام آباد ته داخل نشوه چې کوم نغې هغه یو مقصد و چې اسلام آباد ته لاړ شي
یعنی طاهر خان صاحب ستاسو مطلب دی چې د انصاف د غوښتنې لپاره اسلام آباد ته دا نږدې 2000 کیلومتره مارچ کړو خو د اغې ته یعنی د دې غوښتنو ته د جواب ویلو په ځای باندې په اغې باندې پولیسو تشدد وکړ ترین صاحب تاسو نه پوښتنه کوم دی چې کله د تربت نه روانې د کوټې ته راغله نو آیا دا په کار نه و چې صوبایي حکومت دی سره الته خبرې اترې کړې وي او دا ستونزه هغه ځای کې یعنی په کوټه کې دا ستونزه حل کړې وي ستاسو په خیال کې چونکې تاسو په دې ټولو حالاتو نظر لري صوبایي حکومت ولې په دې کې پاتې راغله چې د دې خلکو غوښتنو ته هغه ځای کې جواب وایي
ډېر مننه داود صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویلې، دلته زیاتره کارپوهان او سیاسي مشران هم دا خبره کوي چې دا دومره غټه مسله نه وه، دومره غټه لانجه نه وه، او دا په تربت کې اورېدلی شوی که د دې ځای چې کوم نگران صوبایي حکومت دی هغه به دې ته په سمه توګه پاملرنه کړې وای، ځکه چې دغه پیښه چې د بالاج بلوچ چې کوم دغه ګرده پر لات لاریون او دغه بلوچ اکجیتی کمیټي او بیا مارنګ بلوچ د دې مشري کوي، نو دا ګرده د نومبر په 13مه نیټه چې په تربت کې د سی ټی ډي لخوا یو آپریشن وسو، په دې کې یو ځوان بالاج بلوچ مړ شو او بیا دغه سره درې نور کسان ووژل شو. بیا دغه وروسته دغه پلار دا ادعا وکړه چې بالاج چې دی هغه د نومبر په 19مه نیولی وو او په 13مه و عدالت ته وړاندې کړی دی. نو د دې په ضد چې وو هغه وویل چې د سی ټی ډي په چې کوم خلک په دې کې تورن دي، په کار دی چې مقدمه درسي او دا ونیول شي. لیکن هلته چې کوم ځلې انتظامیه وه یا دلته په کوټه کې چې کوم صوبایي حکومت دی هغه دغه خبره ډېره سیریس نه واخیستله چې دا یو سپین ږیری یو غریب کس دی او د دې زوی مړ شو، او بلکې د صوبایي حکومت دلته چې نگران حکومت دی د صوبایي د دې وزیر اطلاعات جان چکزی لخوا خو دا بیانونه راتلو چې دغه ځوان بالاج بلوچ و دا دهشتګرد و دا ترګر و او حکومت د ترګرو سره هیڅ ډول خبرې نه کوي او داسې دی او داسې دی. نو بیا هغو په تربت کې پرلت پیل کړي او د دسمبر په 9 نیټه انتظامی و دې ته مجبور کړ چې هغه د سی ټی ډي خلاف اف آی آر وکړي. او
سی ټی ډي مطلب ترې سی ټی ډي مطلب ستاسو دا دی چې د ترګرې ضد چې کوم پولیس دي یا کاونټر ټیریزم پولیس چې کوم دي،
جی جی، دا هغه په ضد اف آی آر وکړي. څلور کسان یې په هغه کې نامینیټ کړل، په هغه کې یو د تربت د سی ټی ډي مشر وو او د هغه سره نور درې کسان نور. دغه وروسته بیا هم صوبایي حکومت و دغه پرلتوالو ته دومره هغه ډول جواب نه وایي، او هلته وروسته رابلي خلک زیاتېدل، زنان ماشومان نارینه په دې پرلت کې زیاتېدل.
تری صاحب ډېر وبخښئ، دغه ځای کې یو پوښتنه راپورته کیږي. تاسو چې څنګه وایي د زموږ د کتونکو لپاره هم باید دا یادګیرنه ورکړم، لکه څنګه چې تری صاحب وایي چې بالاج بلوچ دا یو ځوانو په تربت کې دا د پولیسو په اپریشن کې وژل شوی د نومبر په 3مه، او د هغې په ضد باندې بیا د هغه خپلو خپلوانو او هغه ځایي خلکو احتجاج شروع کو. هغې غوښتنه کوه چې د دې د پلټنې وشي، یعنی تحقیقات دې وشي. خو تری صاحب تاسو چې څنګه ووایي چې عدالت هم حکم ورکو، حکومت هم د هغه کسانو په ضد باندې کاروي که پرچه درج شو د هغې په ضد، نو د دې احتجاج کوونکو نورې غوښتنې بیا سوي دي څه غوښتل؟
داود صاحب دغه احتجاج کوونکی چې بیا هلته چې کله د دې دغه اف آی آر او د دې مسله چې لیډ شو، د دې لومړی دا پوښتنه وه په دې وژنه کې چې کوم سی ټی ډي یا نور پولیس چې دی هغه په دې کې لاس لري هغه دې ونیول شي. خو دغه د حکومت لخوا په دې کې چې ځنډ رالی، نو دوی بیا د کوټ په خوا دغه پرلت را روان شو د لانګ مارچ په بڼه کې، او کوټ ته دلته چې راورسېدی د دسمبر په 15مه نیټه. نو بیا دلته د بلوچستان های کورټ کې دوی یو درخواست لګولی وو، په هغه کې دوی دا ویلي چې د کوم د سی ټی ډي چې کوم کسان دي هغه د معطله کړل شي. خو های کورټ هغه معطله کړل او د دې چې کوم کیس دی هغه یو کرایم برانچ ته په لاس ورکړي، او د دې بله غوښتنه دا وه چې هغه دې ونیول شي. او د دې سره سره دوی و دا دوی درې د دې مطالبې دي. یو دوی دا وایي چې ماورای عدالت قتل، یعنی چې کوم خلک بلوچستان پولیس نشي یا سی ټی ډي نشي دا وو وژنه دې بند شي، او د دې سره چې کوم لادرک بلوچستان دي د دې په خبره هغه دې خلکو تشکاره کی هغه دې خوشي شي، او کپرچا یو جرم وي نو هغه په کار دي چې عدالت ته وړاندې شي. نو دلته چې کله دې د دسمبر په 18مه نیټه پټ ته دغه لانګ مارچ راورسېدی، نو دلته د دې ځای چې کوم صوبایي حکومت دی هغه ریډ زون و دې ته بند کړي.
تاسو په دې خپلو خبرو کې وی چې دی ویل چې دا پولیس والا دی اونی ول شي، نو تاسو وی چې تله خوشو، آیا دا پولیس والا اوم نیول شو کنه؟
روسه پوری دا پولیس والا نه دی نیول شو،
روسه پوری نه دی نیول شو. درې زپ تاسو بیا هم ترین سیب تاسو ته بیا هم راځم. تاسو اووی چې د دې غوښتنې دا دي چې ماورای عدالت قتلونه دې بند کړل شي او د بلوڅانو لا درکه کول دا دې هم بند کړل شي. فکر کوم دا د بلوڅانو د کلونو کلونو یو مطالبه ده او د دې په سر باندې په کوټه کې اوس هم د ماما قدیر په مشرۍ باندې یو احتجاجي ناسته هم کیږي. کتونکو طاهر خان صاحب او ایوب ترین صاحب سره خپلو خبرو ته به دوام ورکو، خو ورزو د بلوڅانو د مارچ مشري کوونکی مهرنګ بلوڅ دی چې کله ډیر اسماعیل خان ته راورسېد نو هلته دی سره د مشال خبریال اشتیاق مسید خبرې کړې وې. ګورو چې د مهرنګ بلوڅ او د احتجاج کوونکو یعنی اغي کله اولې دا مارچ شروع کړو او د دې د دې د خلې یعنی د دې په ژبه د دې غوښتنې څه دي. نو ورزو د مهرنګ بلوڅ خبرې اورو، د خبرې په اردو ژبه.
تحریک 23 نومبر کو سٹارٹ ہوئی، 23 نومبر سے لے کر 6 دسمبر تک تربت میں احتجاجی دھرنا دیا گیا جس میں شہید بالاج کے لواحقین کے سمیت بلوچ اقلیتی کمیٹی دھرنے میں بیٹھی رہی. اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا 6 دسمبر سے لے کر آج تک. آج ہم سب سے پہلے ہم تربت سے کوئٹہ کی طرف گئے اور پھر کوئٹہ میں ہم نے 4 دن کا احتجاجی دھرنا دیا کیونکہ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی تھی. انتظامیہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی تھی، بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی مذاکرات کے لیے نہیں آیا، الٹا ہمارے اوپر پریس کانفرنسز کی گئے، لواحقین کو دھمکایا گیا اور ہماری جو اتنی پرامن تحریک ہے اس کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کر جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی.
مہرنگ بلوچ ہم آغا خبریں ہو کہ کمی خبریں چھ ایوب ترین صاحب طاہر خان صاحب او ماتا استوے چھ بلوچستان سغواڑی ددی پ خبروں کہ یو نوی خبرہ پ اردو ژ بچ دی خبریں کوے اغا داوا چھ دی وے چھ پزید دی چھ زائی انتظامیہ پ بلوچستان کے ددی سرا خبری کڑی وے د اغی پزے پدی باندے ددی پزید باندے پریس کانفرنس نو اوک او پدی باندے د ریاست زد د کارونو کولو تورونه هم الگول او هم ددی دی مجبور شو او دی بیا د اسلام آباد په لور باندې خپل سفر شروع کو. طاهر خان صاحب دا کمی غوښتنې چې د لا درکړل شو بلوڅانو خپل خپلوان لري ورته احتجاجونه په قبایلي سیمو کې هم مخې ته راغلي دي او یو مثال د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې هغه هم د دغه حالاتو نه رافیدا شوی دی. څه فکر کوي لکه څنګه چې مهرنګ بلوڅ وایي ترین صاحب وایي زموږ خپل ابزرویشن دا دي که دا ستونزه یعنی د ورکو خلکو د ماورای عدالت وژنو بیا د خلکو غوښتنو ته جواب نه ویلو، که دا ستونزه همداسې وي او د خلکو خفګانونه همداسې حل طلبه وي نو ستاسو په فکر د دې نتایج به څه وي؟
زما نظر دا دی چې نتایج به زګ ډېر زیات بد وي د پاکستان لپاره. که تاسو وګورئ کرن چې دا اسلام آباد کې دا لکه تیر دوه ورځو نه دا حالت روان دی نو په سوشل میډیا ځکه چې ما بار بار ذکر وکړ چې په میډیا چونکې بندې ډېر شیان مخې ته نه راځي خو سوشل میډیا کې تاسو وګورئ یوازې بروش نه دي، لکه اکثر به زمو خلک د پنجاب نه ګیله کوي چې لیکن تاسو وګورئ د حامد میر په شان یو ډېر مشهور وتلی جرنلسټ د پاکستان چې هغه د لاهور دی او هغه تیره شپه تانې ته مورغ هلته پولیس داغه بزتی اوس پکاوی مکو بیا که په سوشل میډیا ډیر زیات مشهور چې کوم لکه پنجابی لکه جرنلستان دي صحافیان دي مشهور هغه ټول د دې په حق یو سار یو بل دلچسپ شی دی چې ذکر وکم نو خبوي چې دوره د وړاندې یو کس وسله کې خود په بلوچستان کې او مریم نواز په هغه باندې ټویټ وکم او په ټویټ کې داغه هرکاری وکړو بیا پکې وای چې عیسائی ته مبارکي ویم. ما دا غی لاند کمنٹس وکړه لکه دا غی نه تاسو ته انداز تاسو پښتنه جواب در کوم چې دا خلکو رویه صدا ردی عمل صدا خبرګون صدا خلک سوای تاسو یقینو کې چې د مریم نواز هغه سیاسي مشر دا جرنلیست په هیڅ باندې پاره انتقاد نشم کولې خو دا خلکو هغه چې تقریبا د څو غنې چې نه نوی فیصد نه نوی یا تنوی کې لکه هغه د مریم نواز په دغه ټویټ باندې دغه مذمت وکړه ډیرو پکې د مریم نواز چې کله هغه بلوچستان کوټه ته ورغلې و اوم دغه د نظرکه خلکو په کیم کې ورغلې و هغه ورته هم یاد کړو د هغه هغه بیان ورته یاد کړو د هغه عکسونه تصویرونه عمومي چې زه ګورم نو فضا او ګوره په سوشل میډیا باندې خو یو پاکستانی به خبره کوي کنه یو بلوچ به خبره کوي یو پښتون به کوي یو پنجابي به کوي دا د خلکو استازیتوب دی لحاظ سره ډیرو خلکو سره خو به دغه نه وي سوشل میډیا نه وي موبایل کې به سره انټرنیټ نه وي نو مانا دا چې 99% خلک د مریم نواز غندنه کوي په دغه ټویټ باندې چې تا د اسلام آباد د خلکو آواز باندې خو خبره ونه کړه. نو زما نظر دا دی چې اکثریت خلک چې زه ګورم هغه د دې مارچ سره ملګري وو، دوی سره همدردي وه، او دا چې هغې سره وشول دې ته ډېر زیات خلک
بالکل او د دې غبرګون په فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، او لکه څنګه چې تاسو د حامد میر ذکر وکړ، حامد میر یو مشهور خبریال دی په اسلام آباد کې، دغه سي چې مونږ په خپل باندې څومره کتلی دي نو زیاتره خلکو د دې مارچ په حق کې خبرې کړي، او بل دا چې دا خلک د یو ډیر لري پرتی سیمې نه راغلي دي، ډیر لوی مزل یې کړی دی، بلکې په دې کې تر دې حده پورې چې ماشومان هم دي او داسې میان دی هم پکې وي چې هغې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکول. تری صاحب، زه د طاهر خان صاحب همدغې خبرې ته یعنی دې ته زه دوام ورکوم، او تاسو نه دا پوښتنه کوم چې که مونږ د 2001 نه حساب وو، نو اول خو د پرویز مشرف حکومت وو، او دا ستونزه یو ځل بیا په هغه وخت کې داره اوچاته شاه د اکبر بوګټي د وژنې سره، چې هغه یو بلوڅ سردار و. بیا د پیپلز پارټي منتخب حکومت راغی، بیا د مسلم لیگ حکومت راغی، بیا ورپسې د عمران خان د تحریک انصاف حکومت راغی، او اوس موجوده حکومت ته چې پاغي کې وزیر اعظم هم د بلوچستان دی، او د کورونو چار وزیر چا چې اوس استعفا ورکړي خو هغه هم د بلوچستان دی. سو وجدا چې ټول حکومتونه د بلوچستان او بلوسانو د ستونزې د حل موندلو کې پاتې راځي، ولې حکومتونه یعنی پاتې راغلي ټول؟
داود صاحب، په دې کې یو خلوې خبره دا ده چې دلته واک او اختیار د دې کسانو نه کم چې په حکومت کې مشترک ښکاره کیږي په ظاهر. زیاتره په د 2000 رئیس چې بیا موږ ګورو سوای که موږ حساب ورته وکړو په 2013 کې چې کوم انتخابات وشو، چې دلته د ډاکټر مالک او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو حکومت جوړ شوی و، هغه کې موږ داسې کتلی شو چې په هغه کې ډېر جانبداري نه وه. نو نور حکومتونه چې راغلي دي هغه لکه موږ مخکې خبره کوله زیاتره هغه الیکټیبلز خلک وي، یا هغه سرداران وي، یا هغه نوابان وي چې هغه د خپل ذات لپاره تر صوبایي اسمبلی پورې په هر طریقه چې د هر چا په مرسته چې هغه ځان رسوي، نو بیا چې کله دی راسي بیا د ده دغه انټرسټ نه وي چې دی د بلوچانو مسله حل کړي، دی د پښتنو مسله حل کړي، دی د لادرکو انسانانو مسله حل کړي، بلکې د دوی ذاتي ګټ په دې وي، ځکه دوی پر کار فورم دا خبره کوي چې موږ خو د بل چا پر روژه راغلي نو موږ ته په کار دی چې هغه د چا چې موږ راوستلي د هغو ډېر خدمت وکړو، او د هغه نتیجه دا ده چې دغه ستونزه بجای چې دا اوارسه بیا وای کم سه بیا وای ورځ تر بل زیاتیږي. خو که ستاسو یاد وي د ډاکټر مالک په دور حکومت کې، یعنی په کال 2014-15 کې دوی خبرې پیل کړې وې، دوی د برامداغ بوکټي چې هغه د باندې دی، دوی د خان عبدالقلات سره خبرې پیل کړې وې، او غوښتل یې چې دلته دغه دا خلک بېرته راشي، دلته چې کوم بلوڅان دي چې چا سره چې اصله ورسره ده یا په غرو کې دي هغه ناشوه کې دلته چې دی رالو، نو دوی بیا دا ویلی چې دلته کوم وخت هغه ټایم چې کوم با اختیار حکومتونه وو هغو د هغو چې کومې مطالبې وې هغه یې ونه منلې، او په نتیجه کې هغه د خبرو لړۍ چې وه هغه پاتې شوه.
هغه خبره چې کوم ولسی مشران دي یا کوم چې مونږ ورته منتخب حکومت وایو بلکې د انتخاب د لارې راځي، د هغې یو خو ذاتی ګټې دي ستاسو په وینا لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، بل داره چې د هغې غیر سنجیدګي هم ده، بل داره چې د دې سره اختیار هم هغه مره نشته دی لکه څومره اختیار چې د دې ستونزې د حل کوو د پاره پکار دی. طاهر خان صاحب، تاسو په اسلام آباد کې چې د حکومت طاقت مرکز ګڼل کیږي، نو خو بل خو یو خو که حکومت غیر سنجیدګي ښکارا کنو، څنګه چې تاسو د مریم نواز یعنی د مسلم لیگ نون چې کومه د ټولو نه زیات نن سبا مخکخه ده، یعنی د حکومت پرته سیاسي ګوندونه د لادرکړ شو کسانو ستونزې ته الته څنګه ګوري؟ نور سیاسي ګوندونه چې کوم دي
ګوره، دا ډېر د افسوس خبره ده چې د دې بلوچستان د مارچ پاړه باندې چې څومره یو رد عمل د سیاسي ډلو په کار وو هغه رنګ رانه، دا ډېر د افسوس خبره ده. او ممکن ده چې لکه نن سبا زما چې زه ګورم د پاکستان سیاسي مشرانو ته نه اوس بلکې که زمونږ لاړ شو لګونتې د 2013 کال کې چې صادق سنجرانی صاحب د سینټ چیئرمین شو هغه وخت او د عمران خان حکومت او پی ټی آی نه سپورټ وکړو، پیپلز پارټي نه سپورټ وکړو، پیپلز پارټي او هغه یو څو دما خاله چې څنګه انتخاباتو شو، هغه آزاد امیدوار پکې کامیاب شو، سینیټر شو، او هم په هغه روز باندې هغه په اسلام آباد کې حلف واغست، هغه چا نه پیژنده. نو معنی دا چې سیاسي پارټیانې د مصلحت ښکار شي، هغه ګوري چې د اقتدار مال عوام نه راکوي، ولس نه راکوي، دا مت نور څوک راکوي. دا د ټولنه خبره ده. بلوچانو مسلې سره اکثر سیاسي مشران ملاتړې پاتې شوي دي، لکه مریم نواز ذکر ما وکړو چې دا پخپله باندې تللې وه، او نور مشران خو تر اوسه پورې ما نه دي کتلي چې د بلاول بټو بیان نشته. سرما ټویټر باندې کتل چیرې کم بشر بیان وي، دا جماعت اسلامي امیر بیان نشته،
سینیټر مشتاق پی وانی فکر کوم چې
سینیټر مشتاق د جماعت اسلامي یو سینیټر دی، خو خلک ګوري چې دا پارټي پالیسی او سینیټر مشتاق بیان ما کتلې دی، اما لیدلې دی، لیکن خلک ګوري مشرانو ته، مشرانو ټول ټویټر شته، د جبهه طلبه اسلام شته، د پیپلز پارټي شته، د بلاول بټو شته، د مسلم نواز شریف شته، د مریم نواز شته، مریم نواز په
مطلب دا دے سیاسی گندنو پا آغا طریقہ سرا رد عمل ظاہر نہ کسنگ چ پکارو تاسو دوڑو تا یو پختنه کې د مونږ سره سلور منټ پاتې دی یو پختنه تاسو دوڑو د پر اول ترین سی تاسو جواب راکې بیا طاهر خان سی تور شو په ظاهر کم وګورنو حکومت د طاقت لاري د بلوچستانو د احتجاج خو اوس ختم کړ کم چې اسلام آباد ته رسیدلی خو لدی وړاندې ک تاسو وګورنو د پښتون ژغورنې غورزنګ سره هم ورته کارونه شوې دي لکه همدا اوس چې مونږ خبرې کوو دلته نو د پښتون ژغورنې غورزنګ منظور پښتین چې دی هغه هم په بند کې دی مور او پلار هم په دې احتجاج کې تر یو حد پورې غي شاملو لدی وړاندې بیا علي وزیرو چې هغه یو کل نه زیاته موده چې ودای په جیل کې تیر کا آیا حکومت او ریاست د طاقت په استعمال سره دا قسم احتجاجونه یعنی دا د تل لپاره د منځ وړل شي کنا ستاسو په خیال کې د دې نتایج به نور زیات رد عمل وي
لانگ مارچ پچ تر اغلی وای کچیر د بلوچستان صوبایي حکومت پرې شوای نو د دې به دومره غټ اثرات نه وای ځکه چې دلته خو نه انټرنیشنل میډیا سره او نه دلته ځایي میډیا چې دا هغه ډول کوریج کوي او دوی چې کوم تشدد په اسلام آباد کې وکړي یا د زور څخه کار واخیستی زما په خیال د دې سره چې کوم دغه د لانگ مارچ کوم قیادت و هغه چې کوم شی غوښتی هغه و ټول نړۍ ته دوی خپل میسج ورکړي چې د دې سره په بلوچستان کې څه کیږي او د دې د ختمول په دغه ډول په تشدد باندې په زور باندې زما په خیال دا امکان نه لري ځکه چې د بلوچستان یا د بلوچستانو چې هر ماشوم وي چې هغه پښتنه کوي چې زما پلار چیرې دی زما ورور چیرې دی یو مور وای زما بچی چیرې دی نو هغه په څه ډول بیا د دې ریاست ته یا د دې حکومت له دغه په زړه کې یو احترام
راځي تاسو مطلب دا دی چې د زور په استعمال د طاقت په استعمال دا قسمه رد عمل چې دی دا نشي ختمې دی بلکې د دې لا د زیاتې دو خطر شته طاهر خان صاحب ستاسو څه خیال دی
اکبر بکتی صاحب ذکر وکړ 2008 کال کې هغه په غار کې دننه وجل شو او داغه انټرویو ماته اوسم یادېږي بی بی سی اردو سره چې ریاست سره نه زه جنگ واړم نه وسر څوک جنگ کولی شي لیکن بیا هم فرج مشرف فوجي ډیکټیټر هغه په غار کې او د بلوچستان کې دنن سره واندی دا هغه ای بنیاد خودلی شی یو دوه مختصر خبره ختموم پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف لکه ما مخکې مې جرنالیست مونږ دی پټه سره بالکل لیکن نشو کو لیکن پی ٹی آئی یو پارٹی وا داغه وزیر اعظم منتخب دوی هغه نیمه کړه درې ډلې کړې مشران ټول په جیل کې واچول عمران خان په جیل کې دی لیکن اوس هم په پاکستان کې دا سوچ ته چې دغه زور و هل ټکول خزه په جیلونو کې چول عمران خان باندې یو سل زیات کې سونه لیکن دوی اوس هم عمران خان لکه یریږي ځکه چې زور زیاتی هغه خلک ته کاونټر پروډکټ وي بلوچستان د اکبر بوکتی دا وجنې نه پس چې هغه په غر کې دن نو پناه اخستې وا جنگ نه شو کولې کمزور پرز مشرف په حمله وکړه غر پر افریده وته هغه
یعنی ستاسو مطلب دا رہے چھ دا آغا زور دا استعمال سرا دا مسئلہ حل نشوا بلکې نور هم خراب شوه او اوس هم تاسو فکر کوئ چې دا به نور هم خرابیږي. ډیره زیاته مننه کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سرته رسی. د دواړو میلمنو په اسلام آباد کې د طاهر خان صاحب او په کوټه کې د ایوب تنی صاحب نه ډیره زیاته مننه کوم چې د مشال ریډیو په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته. د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړئ. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونۍ پورې اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
د مشال ترنو لاندې د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو